سلامونه ستړي مشي دا شپې نه بجی دي تاسو مخکه کله ازادي رادیو ری د خبرونه کې موز فریده سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سملخت قربانی یو د هوا پیژندنې ادارو د هیواد په دوو سیندوزو حوزو کې د اورښتونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د طالبان د حکومت د انرژي او اوبو او وزارت په خپل ایکس پاڼې یا په خپل ټویټر په بیان کې اټکل کړی دی چې نن څخه د یکشنبې تر ورځې پورې د هیواد په ځینو برخو په تیره د هریرود او هلمند په سیندوزو حوزو کې د نسبتا تیزو بارانونو او له دې کبله د سیلابونو د راوتلو امکان شته. بیان زیاتوي چې د کشکو کاشان هرات فراه هلمند ترینکوټ او زابل د سیندونو په اوږدو کې د ناڅاپي اورښتونو او د اوبو د سطحې د لوړېدو له کبله د سیلابونو د راوتلو احتمال هم شته. د روان کال په دوبي کې درنو سیلابونو د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې لسګونه کسان ووژل او پراخ مالي زیانونه یې واړول. پاکستان یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه کوي چې په خیبر پختونخوا کې د روسي بریټ د تنظیمونکو پر ضد جدي اقدام وکړي. د دې مخکې د طالبانو حکومت د پاکستاني چارواکو د هیئت عارض کړی و چې ګواکې دا بریټ د افغانستان په خاوره کې پلان شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوڅ پرون په خبري غونډه کې د طالبانو د حکومت بیان ته په اشاره وویل پاکستان ته د طالبانو د بیان رسیدلې دی چې د دې بریټ په اړه به تحقیقات وکړي. میرمن بلوڅ زیاته کړه طالبان باید د دې بریټ تنظیمونکي او د تحریک طالبان پاکستان یا چې ټي پی مشران اسلام آباد ته وسپاري. د سشمې پورس د ډیر اسماعیل خان په دراوڼ سیمه کې د پولیسو د یوې ثاني مخې ته پر یو پوځي مرکز په بریټ کې دروش کسان دروش پوځیان ووژل شول. د دې بریټ په اړه د تحریک جهاد پاکستان ډلې چې ګومان کیږي د ټي ټي پی او څنګه به وي منله. د ایران د جنوب ختی سیستان بلوچستان ایالت میتی چارواکي وایي ولسنه پولیس د پاکستان سرحد ته نږدې پاراسټیک سیمه کې په یو حمله کې وژل شوی او یو شمېر نور ټپیان دي. پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې د دې پیښې پر مهال یو شمېر بریټ کوونکي حمله او ټپیان شوي. د سیستان بلوچستان مرستیال والی علي رضا مرحمتي وویل د یو تروستي حمله وه. د ایران دولتي خبري اژانس راپور له مخې د دې بریټ پړه د جهش العدل په نوم سنی وسلوالې ډلې چې مخکې هم له دې څو ځلې د ایران د سپای پاسران انقلاب ابو سرویس وکون سره انختی کړی دی منلی دا. او د امریکا او جګپوري چارواکي ویلي متحده ایالاتونو او اسرایلو دواړو منلی دی چې د حماس د سختریزې ډلې پر ضد عملیات خای څو میاشتې وختونه سي. خو په عین حال کې چارواکي پر هغه مهال وی شمباس کوي چې د حماس ډلې د مشرانو پنخه کول لپاره له پراخو پوزي عملیات څخه د دقیقو پوزي عملیاتو پر لور لاړ شي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس د تروریستي ډلې په توګه پیژني. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې د اسرایلو په پوزي عملیاتو کې د انساني تلفاتو له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جیک سلوان له اسرایلي چارواکو سره تر خبرو وروسته د فلسطینیانو له مشر محمد عباس سره وکتل او له جګړې وروسته د کلاباندې غزې پر برخلیک کې ورسره خبرې وکړې. د امریکایي چارواکو په وینا په دې خبرو کې احتمالا غزې ته د هغو فلسطیني امنیتي ځواکونو بیرته ستنول هم شامل دي چې حماس ډلې په 2005 کال کې له دندو لرې کړي وو. پاکستان یو ور بیا په افغانستان کې د طالبانو له حکومت د خیبر پختونخوا په ډیری اسماعیل خان کې د انتحاري حملې د عاملانو پر ضد د سختو اقداماتو غوښتنه وکړه. د پاکستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوڅ تیر ورځ د خبره په یو خبري کانفرنس کې وکړه. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت رسمي بیان ترلاسه کړی چې په ډیری اسماعیل خان کې بعد شوې پیښې پاړه څېړنې کوي. د دې وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ تیر ورځ په خپل 19 خبری کانفرنس کې ویل چې طالبان دې د دې بریټ عاملینو پر ضد جدي اقدامات وکړي. نوموړي ویل چې طالبان باید د دغه بریټ عاملین او د تحریک طالبان پاکستان مشران اسلام آباد ته وسپاري.
افغانستان مست ټیک سترونګ اکشن.
افغانستان باید د دې پیښې عملانو پر وړاندې جدي ګامونه واخلي او هغوی د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره یو ځای پاکستاني لوري ته وسپاري. موږ دغه راز له افغانستان تمه لرو چې د ترهګریزو ډلو له لوري د پاکستان پر ضد د افغانستان له خاورې د استفادې څخه د مخنیوي لپاره مشخص او رښتینی ګامونه پورته کړي.
د روان دسمبر میاشتې په 12مه د پاکستان د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د پاکستانی ځواکونو په یو پوځي مرکز په بریټ کې د رسمي شمیرو لمخې درويشت پاکستانی سرتیري ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. تحریک جهادي اسلامي ډلې د غبریت مسولیت منلې. لپیخې سم دستي ورسته پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت شارزدافیر بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړ. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد که څه هم د اسلام آباد د تازه غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په ډیره اسماعیل خان کې له انتحاري حملې وروسته رسنیو ته ویلي وو دوی به په هغو موضوعاتو غور وکړي چې شرط ظفیر ته یې سپارل شوي دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته د پاکستان په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول خیبر پختونخوا ایالت کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو بریدونه زیات شوي چې لامل یې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه په خپل اکسپانه لیکلي چې په وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې بحراني شوي. خغلی خلیلزاد لیکلی چې پاکستان د طالبانو حکومت د پاکستانی طالبانو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت اسلام آباد د داعش د خراسان څانګې په ملاتړ تورنوي. نوموړي زیاته کړې چې دواړه لوري باید د خبرو له لارې یو بل ته ضمانت ورکړي چې خاوره یو د بل پر ضد نه استعمالیږي. په پاکستان کې د نامنۍ د پیښو په لړ کې د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ نن هم دغه هیواد د خیبر پختونخوا ایالت ټانګ او باډي سیمې د دوه حملو شاهدي وي چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ څلور پاکستاني سرتیري پکې وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
فاضل وطنی کې د افغان خبرلنو د رسنیو د فعالانو ناسته ترسره شوې ده چې هدف یې څه دی په دې راپور کې اورو. د جرمني په برلین ښار کې په جلاوطنۍ کې د خبریالانو د وضعیت او د هغوی د پیاوړي کولو د لارو چارو په موخه د خبریالانو رسنیو نړیواله غونډه په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې د پنجشنبې په ورځ په جلاوطنۍ کې د خبریالانو لپاره د اروپا د صندوق جی ایکس فنډ لخوا د افغانستان د جلاوطن رسنیو بیارغونه، ستونزې، فرصتونه او مخته پروت مسیر په نوم پیل شوی و. له ټولې اروپا، کاناډا او امریکا څخه په جلاوطنۍ کې 250 خبریالان او د رسنیو فعالانو په حضوري او آنلاین ډول ګډون کړی و. په دغې غونډه کې د یاد صندوق مشر پنلوپ وینټر هاګر له جلاوطن رسنیو سره د دوامداره ملاتړ پر اهمیت ټینګار وکړ او دغه ناستې یې په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو لپاره ډېره مهمه وبلله. د دغې غونډې یو ویناوال لطفالله نجفیزاده ازادي راډیو ته وویل چې دا پروګرام له افغانستانه بهر د رسنیو د وضعیت او د رسنیو د کار په خپراوي کې مرسته کوي.
موږ څه کولی شو او څه باید وکړو؟ زه فکر کوم چې دغه دوه ورځې خبریالان دلته راغونډې شوي دي په هیواد کې دننه د خبریالانو د وضعیت او بهر د دوی د کار یو تصویر به وړاندې کړي.
د دې غونډې یو بل ویناوال دانش کړو خیل بیا ازادي راډیو ته وویل د دې غونډې د جوړېدو هدف د خبریالانو رسنیو ترمنځ همغږي ده.
په ډول دغه رسنۍ او دغه ژورنالیستان وکولای شي خپلو کارونو کې همغږي ولري او د دوی کومې برنامې چې تولیدوي، کومې خپرونې چې دوی لري، هغه د افغانستان د خلکو باندې مثبت اغېز ولري.
د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې نوی مشر ظریف کریمي د دغې غونډې د جوړېدو د هرکلی په ترڅ کې د افغانستان له دننه څخه د خبریالانو د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د چارواکو په نه ګډون نیوه کوه کړه. هغې ازادۍ راډیو ته وویل
هیڅ کس کارکوونکو او فعالانو په خبریالانو په غونډه کې کوم نظر نه واخیستل شوی، کس هم موږ خپل اندېښنې له جوړونکو سره شریک کړه خو پاملرنه ورته ونه شوه.
دا نسه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان دننه د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو راهیسې رسنیو خبریالان له جدي بندیزونو او سانسور سره مخ دي او یو شمېر خبریالان زندانی شوی هم دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د روان لمریز کال په لړم میاشت کې په یو راپور کې ویلي د روان کال په نمړی شپږم میاشتو کې د خبریالانو رسنیو ول ازادۍ د سرغړونې 55 پیښې ثبت کړي چې 33 د نیول کېدو او 24 د ګواښونو پیښې دي. د نوی بنسټ د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې 50 سلنه رسنۍ په افغانستان کې غیر فعال شوي، نږدې 10 سلنه خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړي او وزګار شوي او یو شمېر مسلکي کدرونه هم له افغانستانه وتلي دي.
اوس به هم د ماشومان د ژغورنې د صندوق یا سیف د چلدرن هغه اندېښنه در سره شریکه کړو چې وایي نږدې 8 میلیونه ماشومان په هر دریو میاشتو کې یوې له لوږې له خطر سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې
د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلدرن په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یا سازمان د پنجشنبې په ورځ د لوږې د څارنې نړیوال سیستم یا IPC د راپور پر بنسټ یوه اعلامیه خپره کړه او ویلي یې دي چې په افغانستان کې به نږدې 8 میلیونه ماشومان یا له هرو دریو ماشومانو څخه یو یې په نوي زیږدیز کال کې د لوږې له ناورین سره مخ شي.
د دغه لمیله مخې د زیاتیدونکو شرایط هغه خلک چې له مخکې له وچکالۍ، زلزلې او اقتصادي ستونزو سره مخ دي ګواښي. په دغه اعلامیه کې په افغانستان کې د ماشومانو د ژغورنې صندوق د مشر ارشد ملک په حواله راغلي، په 2024 کال کې به شاوخوا 1.8 میلیونه ماشومان کافي خواړه ونه لري، او دا د افغانستان په ډیری سیمو کې له سړې هوا سره هم مهاله ده چې ماشومانو ته خطرناک حالت رامنځته کوي. د تغذیې اړتیاوې باید پوره شي، ځکه چې ناکافي بودیجه هره ورځ د دوی ژوند له خطر سره مخ کوي. همدارنګه د لوږې د څارنې د نړیوال سیستم په راپور کې چې په دې برخه کې خپور شوی، اټکل کیږي چې د 2024 کال تر مارچ مخکې به په افغانستان کې 15.8 میلیون وګړي چې نیمایي یې ماشومان دي د خوراکي توکو له سخت نخوندیتوب سره مخ شي. راپور زیاتوي د ژمي په جریان کې د کار فرصتونه کمیږي او د خوراکي او سون توکو بیې لوړیږي. په ورته وخت کې ځینې کورنۍ وایي چې د دوی ماشومان ډېر ځله د شپې په لوږه ویده کیږي. د تخار ولایت اوسیدونکی شمس النسا چې له 45 کلونو د کم عمرو و ماشومانو مور ده وایي چې د ژمي لپاره د سون توکي هم نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
داسې ډېر وختونه راغلي چې موږ 2 شپې 3 شپې 3 چای څښلي، او خپلو ماشومانو ته مو ویلي چې سبا سهار په چایو کې به تاسو ته خواړه درکړو. کله چې هغوی له جومات نه راځي او ګوري چې سمی نه دي پخه کړي، یوې یې په ژړا شي، بل یې په قهر وي، ځینې یې غلي وي، ځینې یې جنجال کوي، او په همدې توګه هغوی ته قناعت ورکوم.
دغه شان غلام علي چې په هرات ولایت کې د وروستیو زلزلو له امله زیانمن شوی او د 2 ماشومانو پلار دی، وایي چې د ژمي په سړه هوا کې له کافي خوړو پرته په خیمه کې ژوند کوي.
که چیرې څه خواړه لاسته راشي خوري، که نه نو د ماشومانو په لاس کې وچه ډوډۍ ورکوو، هغه هم ډېره سړه وچه کیږي. هغوی ته چای شوم چې ډوډۍ پکې لمده کړي چې نرمه شي او وی خوري. کار نشته چې موږ یې وکړو، همدلته بېکاره په خیمو کې ناست یو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې په افغانستان کې 2.6 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري، او په راتلونکي کال کې له دوی سره د مرستې لپاره 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د معلوماتو له مخې سږ کال تر 9 ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یوناما وایي طالبانو حکومت هغه ښځې چې له جنسیتي تاوتریخوالي سره مخ دي د ساتنې په موخه زندانونو ته لیږي. دا راپور درته لرو. له دې راپور وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله مه هېروئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یوناما وایي د طالبانو حکومت هغه ښځې چې له جنسیتي تاوتریخوالي سره مخ دي زندانونو ته لیږي. یوناما د پنجشنبې په ورځ په اجراتو کې انحراف د واکمنې ادارې د چارواکو لخوا د ښځو او نجونو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي شکایتونو ته رسیدلو په نوم د راپور په خبرولو سره ویلي دي چې طالب چارواکو له خپل دې کار موخه د تاوتریخوالي قربان شوو ښځو ساتنه بللې ده. یوناما ویلی چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته له تاوتریخوالي د قربان شوو ښځو نه د ملاتړ هیڅ مرکز او یا ورته پناځای نشته. د یوناما په دغه راپور کې د وړاندې شوو معلوماتو پر بنسټ د طالبانو حکومتي چارواکو په افغانستان کې د پناځایونو یا امن کورونو شتون غیر اړین بللی او ویلي دي چې امن کورونه لویدیز مفهوم لري. دغه راپور دا هم زیاتوي چې د طالبانو د حکومت چارواکي هغه ښځې زندانونو ته لیږي چې یا نارینه سرپرست نه لري او یا هم د خپلو نارینهوو لخوا ګوښل کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه مېرمنې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کورني تاوتریخوالي له امله په امن کورونو کې وي وایي چې اوس له زیاتو ستونزو سره مخ دي، خو د تګ ځای نه لري. دغو کسانو چې د امنیتي ګواښونو له امله یې نمونه په راپور کې نشو اخیستلی، د طالبانو د حکومت لخوا د امن کورونو په له منځه وړلو نیوکه کوي. وایي
کله چې ښځه له ګواښ سره مخ وي، سره له دې چې مالي لګښتونه او کمزوری اقتصاد لري، هر ورځ خپل ځای بدلوي، له یو کور څخه بل کور ته ځي، حتی د خپلو نږدې خپلوانو کور ته هم چې ځي ورته وایي ولې راغلې، د څه لپاره راغلې یې، موږ ته ګواښ
کوي.
شاوخوا شپږ میاشتې په سیف هاوس امن کور کې وم. د کومو ستونزو له امله چې د طالبانو لخوا رامنځته کېدې، او خپله دغه بنسټ هم وویل چې موږ بودیجه نه لرو او مالي ستونزې لرو، د همدغو ستونزو له امله منحل شو او له بده مرغه وایستل شو. یو کال وشو چې بې برخلیکه یو او امنیتي او اقتصادي ستونزې هم لرو.
دغه میرمنې چې پخوا په افغانستان کې په امن کورونو کې اوسېدلې وایي د هغو میرمنو